دا سدی رادو د څلور بجو د خبرونه دا وريدونکو هر کړای کوم احمد شبریم ستاسو کوربه تخنیکی چاري ته روشان مختوړي تر هر څه مخکې خبرونه د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت د طالبانو د کړیو ټمنو په تړه وویل چې هیڅ ډول جوړ جاړای به پکې ونه کړي. د دې وزارت ویان نیټ پرایس پرون په واشنگتن کې خبري غونډې ته وویل چې د ټولو افغانانو اساسي حقونو د ښځو نجونو او لشکیو په ګډون حقونو ته درناوی د دې ژمنو یوه برخه ده. ښاغلی پرایس یاده کړه چې د دې ژمن هم طالبانو کړې ده چې له افغانستانه به د خلکو د وتلو حق ته احترام کوي، له ترهګرو سره به مبارزه کوي او داسې حکومت به جوړوي چې د ټولو افغانانو استازیتوب وکړي. که څه هم طالبانو له بشري حقونو څخه د سرغړونو تورونه رد کړي دي، خو د چهارشنبې په ورځ په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه پلاوی یا یوناما په خپل راپور کې وویل چې د اګست 15مې چې طالبانو کابل نیولی، له بشري حقونو څخه په سلګونو جدي سرغړونې شوي دي. ګڼو رسنیو راپور ورکړی چې د افغانستان مشهور غرختونکی سخی علي اکبر پرون د پاکستان کیټو غره ته د ختلو پر مهال سا ورکړې ده. د ده نږدې ملګري خیبر خان نن په ټویټر کې لیکلي چې د علي اکبر د ژوند عمده هدف افغان ځوانانو ته الهام ورکول او په غرختلو کې د افغانستان استازیتوب و. د کیټو په نوم غر د نړۍ په کچه دوم دنګ غر دی چې هر کال غرختونکي د دې غره لوړې څوکې ته خیژي. د سخی علي اکبر د مړینې علت د زړه حمله بلل شوې ده. ماسکاو، کروشیا، یونان، دنمارک، سلواکیا او سلووینیا په هغه لیست کې شامل کړل چې د دغه هیوادو په وینا د روسي کمپنیو او روسانو په وړاندې چلند دوستانه نه دی. د روسي حکومت نن ویل چې په دې اړه خپور شوی بیان نن سردیاسم میخایل میشوستین لاسلیک کړ. د روسیې د دولت د رسنیو د څانګې په وینا تر دې وروسته به د دغو هیوادو په سفارتونو کې د ډیپلوماتانو شمیر محدود شي. د بشري حقونو د څار ډلې روسیا تورنه کړې ده چې د اوکراین په جنوبي سیمو کې ښکاره جنګي جنایتونه ترسره کړي دي. د دې سازمان په راپور کې چې نن خپور شو راغلي دي چې روسي ځواکونو د خیرسون او زاپوروشیا په سیمو کې ملکیان نیولې دي، شکنجه کړي دي او په جبري ډول یې خواره واره کړي دي. روسي چارواکو تر اوسه د دې راپور په اړه څه نه دي ویلي. روسي سرتیرو د اوکراین په جنوب کې ځینې سیمې لاندې کړي دي. او سجی رڈو پا منسانی سپا دولش پجنوی پتول افغانستان که آوری. وړاندې په خبرونه کې د طالبانو په تړاو د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د بیان څرګندونې لرو.
خپل هغې وعدې ته ژمن یو چې نشو کولی له یوې داسې ادارې سره چې یو امریکایي وګړی لکه مارک فریډریکس یې له ځان سره یرغمل کړی وي نورمالې اړیکې ولرو.
په کونړ کې د لسګونو میلیونو افغانیو یوه برېښنایي نوې پروژه چې د مځکو د خړوبولو لپاره وه کار نه کوي.
چا په ځمکه کې لګېدلې ده، هغه سړي زموږ یخن نیولی، په موږ یې عریضه کړې ده.
په روزګان کې هم سختې وچکالۍ خلک ځپلي.
په ټول والی کې د دوو پلو اوبه نشته چې موږ ساده یو دوې پلې بېنډۍ په اوبو کړو.
تر دې شېبې
د ازادي راډیو خبرې ټولګه
د امریکا متحده ایالاتونه وایي طالبان د افغانانو سره خپلې کړې ژمنې پوره کړي او دوی له طالبانو سره د افغانانو د غوښتنو په تړاو هیڅ ډول جوړ جاړی نشي کولی. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویان نیټ پرایس د پنجشنبې په ورځ ناوخته په واشنگتن کې خبریالانو ته وویل امریکا له هغه هیواد سره چې د دوی وګړي یې یرغمل کړي عادي اړیکې نشي ساتلی. د هغه په خبره طالبان باید له نړیوالو سره خپلې کړې ژمنې عملي کړي او د افغانانو غوښتنو ته درناوی وکړي. جزئیات په دې راپور کې
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان نیټ پرایس ویلي تر هغه چې طالبان د افغانانو غوښتنو ته درناوی ونه کړي دوی له طالبانو سره هیڅ ډول جوړجاړی نه کوي. ښاغلی پرایس دغه څرګندونې تېره ورځ ناوخته خبریالانو ته وکړې. هغه وویل د نجونو په وړاندې د ښوونځیو پرانیستل، د اقلیتونو حقوقو ته درناوی، افغان میرمنو ته د خپلو حقونو ورکول او هغه کسان چې غواړي له افغانستان نه ووځي هغوی ته د تګ او یا راتګ اسانتیاوې برابرول د افغانانو غوښتنې دي او پوره کول یې ساده کار دی. د نوموړي په خبره له القاعده شبکې سره د اړیکو پرې کول، له تروریزم سره مبارزه او د یو داسې حکومت جوړول چې ټول ګډونه وي دا مهمې غوښتنې دي. د پرایس په خبره که طالبان د غژمنې عملي نه کړي امریکا نشي کولی له دوی سره په اسانه مخ ته لاړ شي. نیټ پرایس همداراز ټینګار کړی چې امریکا له هغو بنسټونو سره چې امریکایان یې رغمل کړي نورمالې اړیکې نشي ساتلی.
خپل هغې وعدې ته ژمن یو چې نشو کولی له یوې داسې ادارې سره چې یو امریکایي وګړی لکه مارک فریډریکس یې له ځان سره یرغمل کړی وي نورمال اړیکې ودرو.
مارک فریډریکس دو کال مخکې د 2006 کال د جنوري په 1 په کابل کې تختول شوی او باور دی چې په تختولو کې د حقانی شبکې لاس و. دا په داسې حال کې ده چې روانونه په کابل کې یو استرالیایي خبریال چې د امریکا له فارن پالیسي مجلې سره کار کوه له افغانستانه تر وتلو وروسته ویلي طالبانو توقف او په زور یې بښنې غوښتنې ته مجبوره کړې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان د خپلو خبرو په دوام ویلي د افغانستان لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي یو استازو توماس ویست او رینا امیری په قطر کې له طالبانو سره خبرې پیل کړې. دا یو مهم پړاو و خو امریکا هڅه کوي د مرستندوی بنسټونو له لارې افغانانو ته مرستې ورسوي. امریکا په داسې حال کې له طالبانو سره د یو جوړجاړي د نه رامنځته کېدو په اړه خبرې کوي چې د راپورونو له مخې طالبانو د نجونو د ښوونځیو افغان میرمنو ته د کار د اجازې د ورکولو او دغه شان د یو ټول ګډونو حکومت جوړېدو ژبنې نه دي پوره کړي. خو له بل خوا د طالبانو حکومت ویان ذبی الله مجاهد بیا وایي چې امریکا باید د افغانانو سره په هغو مسایلو خبرې وکړي چې د امریکا او افغانستان پورې تړلې دي. نوموړي د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د امریکا او افغانستان ترمنځ هر څه د دوحې په هوکړه لیک کې واضح شوي.
هغه اسلامي امارت حتماً د خپلو خلکو غوښتنې په پام کې لري او نیسي او په خپل وخت په رسیدګي ورته کوي. کومې ستونزې چې پاتې وي د هغو د حل لارو په لور باندې ګامونه اخیستل کېږي. اوس خو سم په افغانستان کې نظام سره چې ټول جهتونه او قومونه پکې شتون لري.
سره له دې چې طالبان په ځلونو ویلي حکومت ټول ګډونه دی او ټول قومونه پکې شته، خو تر اوسه د نړۍ هیڅ یو هیواد هم دغه حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
یو شمېر افغان خبریالان او د بشر حقونو د څار سازمان د طالبانو د مشر ملا هیبت الله وروستي فرمان اندېښمن کړی دی. د بشر حقونو د څار سازمان د ښځو د برخې مسؤله هیدر بار وایي طالبان هڅه کوي چې له افغانانو د افغانستان په اړه د حقایقو د ویلو فرصتونه واخلي. یو شمېر افغان خبریالان بیا وایي د طالبانو تازه فرمان له خلکو د بیان د ازادۍ حق اخلي او دغه شان د رسنیو کارونه محدودوي. د طالبانو د مشر ملا هیبت الله په نوي فرمان کې راغلي دي چې په حکومتي کارکوونکو له واقعیت لري نقد د سزا وړ دی. تفصیل په دې راپور کې
د طالبانو د مشر ملا هیبت الله خونزاده په تازه فرمان کې پر حکومتي مسؤلانو بې ځایه او له حقیقته لري نقد کول د شریعت خلاف عمل بلل سوی دی. په دې فرمان کې راغلي چې حکومتي مسؤلانو ته توهین کوونکي باید مجازات سي. دغه فرمان چې د پنځمې په ورځ ناوخته د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد پر خپل ټویټر خپور کړی، پکې دا نه دی راغلی چې له واقعیت لري نقد کول څه ډول وي. دا هم پکې واضح نه دی راغلی چې هغه کسان چې د طالبانو پر مشرانو انتقاد کوي له کوم ډول سزا سره به مخامخ سي. تر دې وړاندې هم د طالبانو حکومت د هغه څه له کبله چې دوی د خپل حکومت د قوانینو خلاف بولي یو شمېر خبریالان، د بشري حقونو او مدني فعالان زنداني او شکنجه کړي او لا هم ځینې د دوی په زندانونو کې شپې ورځې تیروي. ځینې افغان خبریالان د طالبانو د مشر ملا هیبت الله اخونزاده وروستی فرمان د خلکو د ژغ د چوپ کولو او د بیان د ازادۍ خلاف عمل بولي. یو افغان خبریال چې د موضوع د حساسیت لکبلې نه غوښتل په دې راپور کې نوم خپور سی وویل چې نقد د اصلاح لپاره کیږي، خو د طالبانو د مشر تازه فرمان له خلکو د خبرو کولو صلاحیت اخلي.
د طالبانو د مشر له لوري دغه ډول فرمانونه د هرې ورځې په تیرېدو په افغانستان کې د بیان ازادي محدودوي. د هرې ورځې په تیرېدو له افغانانو د بیان حق اخیستل کیږي او خلک د بیان حق له لاسه ورکوي.
په همدې حال کې د بشري حقونو د څار سازمان د ښځو د برخې مسؤلې هیدر بار په افغانستان کې د بیان د ازادي او رسنیو پر وضعیت اندېښنه ښوولې او ویلي دي چې طالبانو له دې وړاندې افغان خبریالان محدود کړي او تازه د بهرنیو خبریالانو پر وړاندې هم محدودیتونه زیات کړي.
With the Taliban's detention and of Lynn O'Donnell.
د سینو راپورونو د جوړېدو له امله د فارن پالیسی د خبريالې اودانیل نیول او دیتا اړکول چې باید د بخښنی ټویټ وکړي او په یو ویډیو کې پخیمانه تا اړکول د خبريالانو په وړاندې پټه کینه ښکاره کوي. دا معلومه ده چې طالبان د بهرنیو خبريالانو په وړاندې حوصله نه لري. اوس د ټولو لپاره ډیره سخته ده چې د افغانستان په اړه رښتینی خبرونه جوړ کړي، ځکه طالبان دې ته ندی تیار چې آزاد رسنې د افغانستان په اړه حقایق خپاره کړي.
هڅه مو کړه چې د دغو غبرګونونو په اړه د طالبانو حکومت د ویاندویانو نظر هم واخلو، خو د دغه راپور تر جوړېدو یې زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. نږدې یوولس میاشتې مخکې، له کله چې طالبان د دویم ځل لپاره پر افغانستان واکمن سوي، حکومت یې د بشري حقونو د بېلابېلو نړیوالو سازمانونو لخوا د بیان د ازادي پر محدودیت، له بشري حقونو په سرغړونه، د خبریالانو او نورو ټولنیزو فعالانو په شکنجه او د ښځو د حقونو په نقض تورن کړی دی. د طالبانو له دویم ځل حاکمیت وروسته زیات افغان رسنۍ تړل سوي او زیات شمېر خبریالان یا له افغانستانه وتلي یا هم بې دندو سوي دي.
د بیان د ازادۍ په تړاو د بشر حقونو د سر سازمان پر طالبانو انتقاد کړی دی. بل لور ته د خبریالانو د خوندیتوب نړیواله کمیټه له استرالیایي خبریال لین اودانل سره د طالبانو چلند ته په اشاره وی طالب چارواکي دي د خبریالانو له څورولو لاس واخلي. د استرالیایي خبریالي چې د امریکا له فارن پالیسي مجلې سره کار کاوه له افغانستان تر وتلو وروسته ویلي طالبانو توقیف کړه او په زور بخښنې غوښتنې ته مجبوره کړی ده. د طالبانو د خوندیتوب نړیواله او بخښې د خبریالانو د خوندیتوب نړیواله کمیټه وی طالبان باید د کورنۍ او بهرنیو خبریالانو د زورولو او سپکولو کمپاین ودروي. د خوندیتوب د خبریالانو د خوندیتوب نړیواله کمیټه وی طالبانو دغه خبریاله ویرولې، ګواښلې او په زور د بخښنې غوښتنې ته د ټویټ په کولو مجبوره کړې ده. ودانل د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې ته ویلي کله چې د جولای په 14 کابل ته ورسېده په سبا د طالبانو بهرنیو چارو وزارت ته ولاړه چې ځان د بهرنۍ خبریالې په توګه ثبت کړي. دا وایي د وزارت ویاند عبدالقهار بلخي د هغې د ثبتولو غوښتنه رد کړه او ورته ویل چې د طالبانو د قمندانانو لخوا په زور د نجونو او ښځو د ودولو په اړه د 2020 کال راپور نه یې غلط دي. ودانل وی بلخي ورته وویل چې استخباراتي مسولان ورسره اړیکه نیسي او ممکن ترې وغواړي چې له هېواده ووزي. نوموړی د خبریالانو کمیټې ته ویلي د طالبانو استخباراتو د جولای په 19 له خپل میلمستون د ششترک سیمې کې د ملي امنیت دفتر ته بوتله او هلته یې 4 ساعته همدا خبرې ورته کولې چې که بخښنه ونه غواړي زنداني بشي. د کونړ په دریو ولسوالیو کې د نږدې 100 میلیون افغانیو په لګښت د لمریز برېښنا 4 شبکې د دې لپاره جوړې شوې چې پر مټ به له سیند څخه اوبه پورته کیږي او پرې 4 زره جریبه للمي ځمکه به کرکیلې ته چمتو کیږي. د خلکو په خبره په پروژه کې د کمزورو وسایلو د نصب له خاطره دا سیستم بې ګټې پروت دی. تفصیل په دې راپور کې.
د کونړ په دریو ولسوالیو مروره، سرکانو او نرنګ کې د 1.9 میلیونو افغانیو پر لګښت جوړې شوې 4 پروژې چې لا هم بې ګټې پرتې دي. دا د کونړ له سیند څخه د اوبو خېژولو او پرې د 4 زره جریبه للمي ځمکې خړوبولو لپاره رغول شوي، خو اوس 1 جریب ځمکې ته هم اوبه نشي خېژولې. د سرکانو ولسوالۍ قومي مشر حاجي خان پاچا د للمي ځمکې پر یوه لوړه پوله ولاړ دی او په دواړو تشو کې لاسونه یې وایي. د پروژې پیل کېدو سره یې هیله درلوده چې خړو ځمکو ته به یې اوبه ورسیږي او د کرکلي جوګه بشي.
کوم سولر پمپ زمونږ د فصلال مکه لګېدلی چې دولت په ډېر مصارف وکړلو هغې پیاده ونه کړس کار نه کوي.
ښاغلی خان پاچا بای د کومو کسانو په ځمکو کې چې دغه شبکې جوړې شوي هغوی له بزګرانو د ځمکو اجاره غواړي، خو بزګران د اجارې ورکولو وس نه لري.
چا په ځمکه کې لګېدلی دی هغه سړي زمونږ یخن نیولی په مونږ عریضه کړې ده چې مال اجاره راکړي. مونږ یو شورا یې سره تنګ کړي وو او مونږ ته اوبه نه دي راکړی شوي چې اوبه زمیندار ته ورنه کړی شي. زمیندار نه بس هغه مجرم مونږ غواړو او هغه یوازې غواړو چې تا کور والا په خپل عاجزه مشکل کې اختر یې ځمکه سار د ځمکه شونیولې ده او پیاده په 1 روپۍ نشته دی.
هغه له حکومت غواړي چې قراردادي شرکتونه دي راو غواړي څو دغه د 1.9 میلیونو افغانیو پروژې جوړې او د ګټې وړې وګرځوي، او که داسې نه وي نو خېخې دې پر بزګرانو ویشي.
د شخصي ټویلونه به زمیندار په خپلو پیسو وایي، خو دغه شیشې دې ورته توضیح کړي چې ټول د دنیا پورې دا ساحه انشاءالله دا شړې ځمکې به نوبو نه خړو بشي او مسلمانان به یو څه رزق ځان لپاره پیدا کړي او دا فقر او لږه به ورکه شي. تا دا چې زه اطمینان در کوم چې ټول مشرقي څه چې ډېرو ولایتو ته به مونږ بوسو دانې غنم ارزکو مېوې به ارزکو.
په کونړ کې چارواکي به وایي چې د 4 واړو پروژو په اړه خپل شکایتونه او غوښتنې اړوندو ادارو ته رسولي. د همدې شکایتونو او سپارښتنو په برکت شرکتونو خپل نیمګړی او ناسم کارونه تر ډیره اصلاح کړي دي. د کونړ اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته وویل
کونړ ولایت کې چې کوم څلور پروژو د سولر کم سیستم د اوبو د پاره لګولې وو تر اوسه پورې غیر فعال پروت و. دغه پروژو د کتنې د پاره او د فعالولو د پاره د وزارت نه دوه درې ځل تقریبا حیاتونه راغلي دي، انجنیران راغلي دي، د هغوی بیا دوباره سروې کړې ده. د کار په باره کې چې کوم کمې وو یا دغه شرکت والا چې کومې کوتاهیانې کړې وې تقریبا هغه په سلو کې پنځه اتیا فیصده مکمل شوي دي، کتنه کړې ده. امید ده چې دغه کوم کمې د هغه هم پوره شي.
د ځایي اوسیدونکو په وینا چې د کومو للمي ځمکو خړوبولو لپاره د لمریزې برېښنا یاد پروګرام جوړ شوی، دا ټولې له سیند څخه په لږ اندازه کې لوړې پرتې دي چې ورته د ویلو ویستل په اسانه او په لږ لګښت ترسره کېدی شي. خو په تیرو وختونو کې دغه ډول بنسټیزو چارو ته حکومت او مرستندویانو پام نه دی کړی او په لسګونه میلیونه افغانۍ ډیری په لنډمهالو او ناکامو پروژو مصرف کړي دي. د دوی په خبره کې په تیرو شلو کالو کې په هر ولایت کې شاړو او للمي ځمکو ته یو یو کانال ویستل شوی وی، اوس په مو هیباد د غلې دانې له درکه په کور دننه بسیا او نورو ته به له لاسنیونې خلاص وی.
په کونړ کې د څلور زره جریب ځمکې د خړوبولو لپاره د لمریز برېښنا پروژه بې ګټې پرته ده. د اوبو په تړاو په دې خپرونه کې وړاندې له اروزګانه د خلکو فریادونه درسره شریکوو. خلک هلته اوبو ته حیران دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د اوکران چارواکي وایي اوکراني ځواکونو پر یوه برېښنا کوټ د روسیې پر لپسې حملې په شاتم بولیدي. بلخوا بریتانوي پوځي استخباراتو نن وویل روسي ځواکونو پر کراماتورسک او سیو یرسک ښارونو د توغندیو حملو ته دوام ورکړی دی. کیف وایي ځواکونو یې د جګړې په ډګر کې د پرمختګ لپاره د لومړي ځل لپاره ځینې د پام وړ ظرفیتونه ترلاسه کړي دي. تفصیل په دې راپور کې
د وهلې هرسک په نوم برېښنا کوټ د دونیتسک ښار د شمال ختیځ په 50 کیلومتري کې پروت دی چې د اوکراین دویم لوی برېښنا کوټ ګڼل کیږي. دا هغه ستراتیژیکه زیربنایي پروژه ده چې روسي ځواکونه ورباندې ولکا ټینګول خپل عمده هدف ټاکلی دی. بلخوا د بریتانیا دفاع وزارت په خپل ورځني بولیټن کې د اوکراین د میکولایف ساحې د والي ویتالی کیم په حواله خبر ورکړی چې ویلي دي روسي ځواکونو په دې سیمه کې پر دې زیربنایي پروژې د انرژي پر تاسیساتو او ډیپوګانو د حملې لپاره د هوایي دفاع و میزایل کارولې دي. د بریتانیا پوځي استخبارات وایي دوی ته معلومه سوې چې روسیې د جګړې په میدان کې د اهدافو د ویشتلو لپاره د هوایي دفاع د میزایلو د دستګاه کارول زیات کړي دي. ظاهرانی علت د حملو لپاره د اختصاصي ځکنیو توغندیو سخت کموالی بلل سوی دی. د بریتانیا پوځي استخبارات زیاتوي روسیې د یرغل لپاره اوکراین ته نږدې د هوایي مدافع اس 300 او اس 400 ډوله دستګاوې فعال کړي چې هدف یې د الوتکو او لرې واټن توغندیو ویشتل دي. د اوکراین پوځ نن جمعه ویلي په ختیځه سیمه دونیتس کې د روسیې د پوځ عمده هڅې د کراماتورسک او بخمود پر لوري متمرکز دي. د اوکران ولسمشر ولودیمیر زلینسکی تیر شپه په خپل وینا کې ویلي چې پرون د اوکران د پوځ له قومندان سره په کتنه کې ورته څرګنده شوی چې د اوکران ځواکونه په مرچلونو کې د مقابله او د پوینا اشغالګرو ته د زیان اړولو لپاره بل قوه ظرفیتونه لري. د ویلي چې اړتیا ده کیف پر روسي ځواکونو خپلې سختې حملې لا زیاتې کړي. ولسمشر زلینسکی ویلي د امریکا د مشرانو جرګې ګڼو غړو یو پریکړه لیک وړاندې کړې چې د ده په خبره د اوکراین په وړاندې د روسیې یرغل د عام وژنې په توګه پیژني.
راپورونه مرکه او اوریدونکي د پکتیکا د ګیان او برمل ولسوالیو یو شمېر اوسیدونکي وایي په دې سیمه کې له تېرې یوې میاشتې راهیسې پرله پسې زلزلو له کاره او ژوندۍ ایستلي دي. دوی په افغانستان کې له واکمن نظام غواړي چې د دې سیمو اوسیدونکي دي د نورو احتمالي خطرونو د مخنیوي په هدف نورو سیمو ته انتقال کړي. د ګیان ولسوالي اوسیدونکي فکر کوي چې شاید د غلطه په غرونو کې د لاوا یا آتش فشان د راپیدا کېدو خطر موجود وي. په همدې حال کې طبیعي پیښو ته د رسیدو په چارو کې د طالبانو د حکومت وزارت وایي په دې اړه پرله پسې حکومتي جلسې روانې دي او ډېر ژر به سیمې ته د څېړنو لپاره د ځمکپوهانو یوه ډله واستول شي. نور په دې راپور کې
پرله پسې زلزلو د پکتیکا د ګیان او برمل ولسوالیو اوسیدونکي سخت ویرولې دي. دوی وایي د زلزلو پرله پسې والی او نورو شواهدو ته په کتو فکر کېږي چې ښایي په سیمه کې لاوا یا آتش فشان راپیدا شي چې د راپیدا کېدو په صورت کې به یې خلکو ته درانه ځاني زیانونه واوړي. د پکتیکا ولایت د ګیان ولسوالیو دو تنه اوسیدونکو اول خان او مامور الماس ازادي راډیو ته وویل
اوس غوښتنه دا ده چې باید د دې خلکو لپاره یو خرګوټی په یو مناسب ځای کې جوړ شي، ځکه چې دلته نور د ژوند امکانات نشته او نه ژوند کېږي، ځکه خلک له رواني تکلیفاتو سره مخامخ دي او د دې ترڅنګ باید یو جیولوجیکي ټیم دلته راولېږل شي چې یو تحقیقات وشي چې اصلي د دې زلزلې علت معلوم شي.
په ګیان ولسوالۍ کې مسلسل زلزلې روانې دي، هر ساعت په زلزله کېږي. په دې ولسوالۍ کې د کلی په نامه یو کلی دی چې په کار رئیس په دې کلی کې څلوېښت وارې زلزله وشوه.
دوی وایي له هماغه لومړۍ زلزلې را وروسته چې سلګونه کورنیو ته یې مرګ ژوبله واړوله، تر تېرې شپې په سیمه کې پرله پسې زلزلې کېږي چې وخت نا وخت مالي او ځاني زیانونه اړوي. د سیمې اوسیدونکي وایي دوه شپې وړاندې په څلورویشتو ساعتونو کې آن دېرش تر څلوېښتو د زلزلې ټکانونه احساس شوي دي. د یادونې ده چې مخکې د طالبانو حکومت د رئیس الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر پکتیکا ولایت ته په سفر کې زلزله ځپلو ته د کورونو د جوړولو ډاډ ورکړی و. په ورته وخت کې طبیعي پیښو ته د رسیدنو په چارو کې د طالبانو د حکومت وزارت وایي ټاکل شوی چې نن یا سبا سیمې ته د دوی مسلکي ټیمونه سفر وکړي تر څو معلومه کړي چې د پرله پسې زلزلو د رامنځته کېدو لاملونه څه دي. د دې وزارت ویان نسیم حقانی ازادي راډیو ته وایي
چې مونږ به سیمې ته استئ چې نن بیا هغوی یوه جلسه لري، په هغه جلسه کې به دوی د جیولوجیکي او داسې نور چمونه استئ سیمې ته چې دا سیمه وګوري چې آیا په دې کې د بیا اوسېدلو امکانات شته که نشته. کله چې هغه ټیم په سروې وکړي بیا جواب راسي، د هغه وروسته به اسلامي عمارت تصمیم نیسي چې دا خلک یا په هغه سیمه کې پاتې شي یا هغوی ته بدیل په نورو ولسوالیو یا مرکز کې هغوی ته ځایونه جوړ کړي.
د پکتیکا په ګیان، برمل او د خوست ولایت په سپیری ولسوالۍ کې یو میاشت مخکې د یوې زورور زلزلې له امله د ښځو او ماشومانو په ګډون له زرو ډېر کسان مړه او د دې دوه برابره نور ټپیان شول، چې د ځایي خلکو ګڼ د استوګنې کورونه یې هم ونړول. که څه هم یادې سیمې ته کورنیو او نړیوالو خیریه بنسټونو مرستې واستولې، خو لا هم د زلزلې ډېری قربانیان وایي په بېلابېلو برخو کې مرستو ته اړ او له ګڼو ستونزو سره لاس او ګرېوان دي. داسې راپورونه هم خپاره شوي چې په زلزله ځپلو سیمو کې د ناپاکو اوبو د استعمال له امله د کولرا ناروغي چې د افغانستان په یو شمېر نورو ولایتونو کې هم خلک پرې اخته شوي دي خپره شوې، خو د پکتیکا طالب چارواکو دا راپورونه رد کړي دي.
په روزګان کې سږ کال سلګونه زره جریبه مځکه د اوبو د نشتوالي له امله شاړې پاتې شوې. د دغه ولایت بزګران وایي زرګونه جریبه باغونه هم د وچېدو له ګواښ سره مخامخ دي. د روزګان خلک چې شاوخوا اته اتیا سلنه خلکو اقتصاد پر کرنه او مالدارۍ ولاړ دی، ازادي راډیو ته وویل په دغه ولایت کې هغه چینې هم وچې شوي دي چې له تیرو دوه سوه کلونو راهیسې نه وې وچې. نور په دې راپور کې
دا جړاوی د ورزګان ولایت د خاص ورزګان ولسوالۍ د وچکالۍ ځپلو دي چې په سیمه کې د اوبو تر وچېدو وروسته وي. د دغه کسانو شمېر چې تر سلو زیات دی، د ورزګان ولایت د خاص ورزګان په ولسوالۍ کې د سلطان محمد په ناوه کې د دو پروان په سیمه کې د هغه چینې مخې ته ولاړ دي او ژاړي، کوم چې تر څو لسیزو وروسته اوس وچه سوې ده. د یادې ولسوالۍ قومي مخوره او دیني عالم مولوي احمد شاه پر افغانستان د واکمنو طالبانو څخه د مرستې غوښتنه کوي. د سیمې خلک وایي یادی چینې نږدې څه باندې یوه ویاله اوبه لرلې چې سلګونه جریبه مځکه ترې خړوبېدل او سلګونه کورنیو ګټه ترې اخیستل.
دا بیا د اورزګان په مرکز ترینکوټ کې د اوبو د ویش پر سر جرګه ده چې د کلی مشران په خپلو کې په ساتونو نه بلکې په دقیقو باندې سره ویشي. مطیع الله د اورزګان ولایت د مرکز ترینکوټ ښار اړوند د سپیدخار د کلي یو بزګر دی. ازادي راډیو ته وویل چې سږ کال یې لس جریبه ځمکه د اوبو د نشتوالي له امله شاړه پاته شوې ده. نوموړی وایي حیران پاته دی چې څه وخوري، نه کار روزګار شته، نه بله ګټه او ځمکې هم شاړې پاته شوې.
د تېر کال په پرتله سره کښتونه خو نه ښه کال دی چې زما وروره زه به دی درته وایم چې پروش کام یو لږ ماش کرلې وه، ښه کام نه جواري کرلې دي، نه مو ماش کړي دي، هېڅ شی مو نه دي کرلي. پر مځکو مو سپېره بادونه چلېږي، هېڅ شی مو هم نه دي په کرلي. په ټول والی کې د دوو پلو اوبه نشته چې موږ ساده یو دوې پلې بېنډۍ په اوبو کړو، نو موږ د اوبو د ستونزې سره ډېر مخامخ یو.
د دې سیمې یو بل بزګر باچا ازادي راډیو ته وویل چې نه یوازې ځمکه یې شاړه پرته ده، بلکې شنه باغونه یې هم د وچېدو له ګواښ سره مخامخ دي.
باغونه مو ګټه توتان دغه په چمن ګټه باغونه راوتوی کړي دي، خیر وچ نه به یې موږ وچېږي اوس د باد وچېدو مخامخ تر اوسه اوس د ګر مسلمانان ډېر خلک سوال ته ولاړ، فکر ته ولاړ، دغه ته ډوډۍ نه لري، شی نه لري. فارم
اورزګان چې د نږدې اتیا سلنه خلکو اقتصادي پر کرهنه او مالداري ولاړ دي، یوازې په مرکز ترینکوټ او خاص اورزګان ولسوالۍ کې خلک د اوبو له کمی سره نه دي مخ، بلکې دغه ولایت په نورو ولسوالۍ کې هم د اوبو د نشتوالي له امله بزګران لاس تر زنه ناست دي او یوازې د خاص اورزګان ولسوالۍ د خلکو په څیر د خدای دربار ته ژاړي.
ازادي راډیو د بی‌طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ایزو مسئلو د بحث معتبره مرجع ده.
تر څلور نیمه بجو وروسته ازادي اوریدونکو پروګرام کې ساسو په ژغ ګڼ سب شوی پیغامونه خبرو، خو دمګړی هم ازادي راډیو ته څو تازه را رسیدلی پیغامونه.
محترمینو، زه د ولوسی تړون د پروګرام یو تن انجینر یم. یاد پروگرام په افغانستان کې تقریبا 15-15.5 زره کارکونکي درلودل او همداراز یې په زرګونو پروژې نیمکاره پاتې شوې چې بدبختانه دغه ناورین د جمهوریت په سقوط او د امارات پر اتاک سره رامنځته سه. فعلا دغه 15-15.5 زره کارمندان د دې په خاطر باندې چې د دفترونه حیاسي او د مسؤلینو له طرفه ورته مستقیم هدایت و ستاسې به کارو ته کما په سابق باقاعده ورځئ او وظیفه به اجرا کوئ. اووه میاشتې اته میاشتې وظیفه اجرا کړې ده، اما اوس څوک ورته معاش نه ورکوي، حقه حقوق یې نه ورکوي. د دغو کارمندانو غږ هیڅوک نه اوري، نه امارات غږ اوري، نه وزارت مالیه اوري، نه انکشاف جهاد اوري، نه کوم ډونر اوري، او نه هم بانکي جانی ورته جواب ورکوي او نه غږ اوري.
چته زموږ ځخ تر نړیوال بانک پورې ورسوي دا ډیره مهرباني، لکه څنګه چې تاسو په جریان کې د نړیوال بانک یو لوی پروګرام چې د افغانستان په څلور دیشو ولایتو کې پیل شوی و او تقریبا د 15,000 په شاوخوا کې کارمندان و، بدون د شوراګانو د اعضا او د شرکتونو د اعضا څخه چې کار یې پکې کولم په مستقیم او غیر مستقیم ډول باندې، او واقعا یو لوی پروګرام و، عمل منپی پروګرام و، د خلکو په خوښه پروګرام و، خلک ترې راضي و. د امارت په راتک سره بیا هم نوموړي پروګرام مسؤلینو ته هدایت وشو تر څو خپلو کارونو ته ادامه ورکړي، د کال تر اخره پورې ادامه ورکړل شوه. متاسفانه تر اوسه پورې چې اته میاشتې کارکوونکو کار وکړ او یوارې په معاش هم ورنکړل شو، بدین دوی دونه تقریبا د 1,500 شاوخوا کې پروژې نیمکاره پاتې دي، او په دې کې هم ډېر د شوراګان اعضا و په قرض باندې کار کړی دي، دفترو کرایې پاتې دي، همدارنګه د موټرانو کرایې پاتې دي. نو که چېرته د موږ غږ دوی پورې ورسوئ چې دوی د خپل قرضونه دلته خلاص کړي، او دا برنامه یو واقعا عمل منفعه د خلکو برنامه وه، او بیرته دوباره شروع کړه ځکه د پروژې ټول د تخریب سره مواجه دي که چیرته کار پرې ونه شي.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00420211401.
څلور بجې او دېرش دقیقې شپې وړاندې د ازادي واورېدونکو پروګرام لرو. مخکې تر دې چې د خبرونې ته مخه کړو، خبرونه د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت د طالبانو د کړیو ژمنو په تړاو وویل چې هیڅ ډول جوړ جاړی به پکې ونه کړي. د دې وزارت ویان نیټ پرایس پرون په واشنگتن کې خبري غونډې ته وویل چې د ټولو افغانانو اساسي حقونو، د ښځو، نجونو او له شکیو په ګډون حقونو ته درناوی د دې ژمنو یوه برخه ده. ښاغلی پرایس زیاته کړه چې د دې ژمنه هم طالبانو کړې ده چې له افغانستانه د خلکو د وتلو حق ته په احترام کوي، له ترهګرو سره به مبارزه کوي او داسې حکومت به جوړوي چې د ټولو افغانانو استازیتوب وکړي. د کاناډا د کډوالو وزیر وایي دغه هیواد ته د افغانانو د انتقال په برخه کې ګڼې ستونزې لري خو خپلو هڅو ته دوام ورکوي. شان فریزر په یو ویډیوي پیغام کې چې په خپل ټویټر کې خپور کړی دی په دې اړه وویل تر دې د 1000 کسان کاناډا ته په خوندي توګه راوستل شوي او نوی ژوند یې هلته پیل کړی دی. د شان فریزر په خبره پاکستان ته د هغو افغانانو تګ چې کاناډا یې راباسي یوه لویه ننګونه ده او د دوی کار یې له ځان سره مخامخ کړی دی. کاناډا دغه هیواد ته د ټول ټال سلویر سره افغان کډوالو د وړلو ژمنه کړې ده. ګڼو رسنیو راپور ورکړ چې د افغانستان مشهور غرختون کی سخی علي اکبر پرون د پاکستان کیټو غره ته د ختلو پر مهال ساور کړې ده. د کیټو په نوم غر د نړۍ په کچه دوم دنګ غر دی. چار کال غرختون کې د دې غره لوړې څوکې ته خېشي. د سخی علي اکبر د مړینې علت د زړه حمله بلل شوې ده. ماسکاو، کروشیا، یونان، ډنمارک، سلواکیا او سلووینیا په هغه لیست کې شامل کړل چې دغه هیواد په وینا د روسي کمپنیو او روسانو په وړاندې چلند دوستانه نه دی. د روسي حکومت نن ویل چې په دې اړه خپور شوی بیان نن سربیاعظم میخایل میشوستین لاسلیک کړ. د روسیې د دولت د رسنیو د څانګې په وینا تر دې وروسته به د دغو هیوادو په سفارتونو کې د ډیپلوماتانو شمیر محدود شي. د بشری حقوقو د څار ډلې روسیا تورنه کړې ده چې د اوکران په جنوبي سیمو کې ښکاره جنگي جنایتونه ترسره کړي دي. د دې سازمان په راپور کې چې نن خبر شو راغلي دي چې روسي ځواکونو د خیرسون او زاپوروشیا په سیمو کې ملکیان نیولي، شکنجه کړي او په جبري ډول خواره واره کړي دي. روسي چارواکو تر اوسه د دې راپور په اړه څه نه دی ویلي. روسي سرتیرو د اوکران په جنوب کې ځینې سیمې لاندې کړې دي.
ازادي او اوریدونکو
د ازادي او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې هله چې یو خوشاله اونۍ مو تیر کړی وي، په دې اونۍ کې هم اوریدونکو پر بیلا بیلو مسلو پیغامونه راته پریخي. یو زیاته اندازه پیغامونه د انجونو د خوندزیو په اړه دي. اوریدونکو غوښتنه کړې چې دا خوندزي باید نور پرانستل شي. موږ د دولسم ټولګي له ویز د کوونکې سره ځانګړې مرکه هم کړې ده. خو راځي په فایل کې دا اوریدونکو پیغامونه واورو.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. فضل الرحمن د کندهار ولایت خبرې کوم. دا خوراکي توکي بیخي ګراندونه د ازادي راډیو زموږ د خواهش لرو چې د لوړ پوه چارواکو پرې د غږ ورسي. او د افغانستان تجاران هم ډېر ظالمان دي چې شی ارزان ورته پروت دی چې ګران شي په ګرانه بیه ورکوي چې ارزانه سي وایي دا ما نه وایي مال اول زوړ مال هلته پروت دی. په د هر ځای کې ولې ښاروالو دغه ورسره ملاوي یا نو بالا د غریبو د دې نارسوک نه اوړي. نو د ازادي راډیو سم دا هیله ده چې دا د لوړ پوړو چارواکو پورې ورسي. وسلام.
السلام علیکم د ازادي راډیو مینوالو او رمباس ولایت غورماش څخه خبر کوم. معنا زموږ په لا یا زموږ په کلی کې وبا کمی دي. معنا حال مال مګر تن سره مخ ته اگر مې تندواله هم جاتې موږ طالبان مشران څخه د هیلو لرو چې مشته وبا معنا پیدا کی.
السلام علیکم، زه جان محمد د هلمند ولایت د مساکلا د ولسوالۍ سره پاړی کیم. د مساکلا په ولسوالۍ کې د مخابراتي شبکې دا سم کار نه کوي، انټرنیټ یې بیخي کمزوری دی، خلک بیخي د ستونزو سره مخ دي. او په باغرام ولسوالۍ کې خو ګرسریانې مخابراتي شبکې هېڅ یو خدا یو پایه نسته، نو دغه ته دې اسلامي امارات پاملرنه وکړي.
سلامونه او احترامات د ازادي راډیو کارکوونکو او اورېدونکو ته. خدای دې وکړي چې روغ او جوړ به یاستئ. نعیم صدخیل هم د پکتیکا ولایت ګومل ولسوالۍ اوسېدونکی. زموږ په ګومل ولسوالۍ کې هېڅ مخابراتي شبکه شتون نه لري. د ولایتي مسؤلینو هم دا غوښتنه ده چې پکتیکا ولایت ګومل ولسوالۍ ته توجه وکړي او د مهرباني مخ ورته راواړوي.
سند جره په خیر تکړه رادیو ازادي رادیو ته ما دا پیغام ده. دغه طالبان ورور دا ګمرک ډیر اخیب د خلکو باندې غوړلې اوره زیار شي ګران کړو. دا باید دا ګمرک کم واخ ازان د تنخواه شي دي تر روان در ټول د ګمرک دي ورور دې ساتي د پلا تنخواه دي.
بلی السلام علیکم، زه احسان الله درمند ننګرهار ولایت نستای سره پاړی کې. زه لومړی د ازادۍ راډیو ټولو اوریدونکو او کارکوونکو ته سلامونه او نیکې هیلې وایم. بعد سلامه، په ننګرهار کې یو مشکل دی چې دلته په ننګرهار کې په دولتي او غیر دولتي ادارو کې ټول د امارت کسان ګمارل شوي دي، او هر هغه څوک چې د پوهنتون فارغ وي یا فاکولتۍ ویلې درسونه ویلې ماسټري کړي پی ایچ ډي او دکتورا یې کړي، که یو بس ته امتحان ورکړي هم نتیجه نه راځي. نو کله چې وګورو بیرته د امارت کسان پکې ګمارل شوي، هغه کسان چې د مدرسې نه فارغي یا په ټیټه سطح تا مکتب پاس کړی دوی د په یوه لوړ بس باندې ټاکلي، نو زما د دوی د مقاماتو نه هیله دا ده چې په قرآن کریم کې الله جل جلاله په واضح آیات کې فرمایلی دي، ان اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، ان الله یامرکم ان تؤدوا الامانات الى اهلها. نو تاسو د دې آیات نه کومه سی تفسیر کوي؟ ولې دا آیات نه عملي کوي په حال دا چې تاسو وایي چې دا یو اسلامي حکومت دی؟ زه غواړم چې دا غزما پیغام نشر شي. زنده باد ازادي راډیو.
د ازادي راډیو کارکونکو او اورېدونکو ته نیکې هیلې او احترامات وړاندې کوم. د هلمند د سنګین ولسوالۍ څخه خبرې سره کوم. زموږ په منطقه کې دا د سلام نیټ پر مخ باندې کار نه کوي، مصرفونه مو کېږي او ښکار نه کوي. ته چې د دغه غم وخورې، زموږ د اسلامي امارت مجاهدین د دغه غم وخورې. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
بلی السلام علیکم، زه د هلمند ولایت د مسجد ولسوالۍ څخه پرمسنیم خبرې کوم. زما پیغام دا دی، کومې مرستې چې د مسجد ولسوالۍ ته راځي هغه هغه خلکو ته رسېږي چې وابسته لري، هغو خلکو ته نه رسېږي چې مسکینان وي در بدر وي. نو زما د دغو مسؤلینو څخه چې دا مرستې لیشي، دغه هیله او غوښتنه ده چې باید هغه خلکو ته ورسېږي چې مسکینان او در بدر وي، باید پر وایستو ونه دیشه سي. د ازادي راډیو څخه ډېره مننه، د خدای په امان.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، میں ڈاکٹر زاہد اللہ صابر رہا بولے تھی دن کے ہم ز دعوی چې پاکستان راضی او په کابل کې زمونږ د ټول چارواکو سره ګوري او د سترو په حق لبانې سره خبرې کوي. د نبرو د سترو په حق له زه دا وایم چې دو مقصد څه دی؟ ولې دو بل ملک سره قرارداد نه کوي چې یوازې پاکستان باندې دو د ډبرو سکاره خرڅوي؟ د دو با علت څه وي؟
السلام علیکم، اړیکه مې د هلمند ولایت د نادعلي ولسوالۍ د ماتکي څخه نیولې ده. ما دغه پیغام د مجاهدینو وړونو ته چې موږ چې د کمربند دغه منطقه کمربند و، موږ سرایونه نړېدلي دي، موږ ډېر ستړي یو، پیرار و خپل د مځکو څخه. نو دغه مې غوښتنه ده چې زموږ سره مرسته وسي. مرستې راځي تر بغره لاندې هغه خلکو ته ورکول شوي دي، دغه د دشت خلک پاتې دي. نو دغه مې هیله ده چې دغه مرسته موږ ته راشي. السلام علیکم.
السلام علیکم، ډیر هم له خصنا د په خص ولایت کې پیغام په زندانه کې ډیر په بیرحمانه ډول خلک شکنجه کېږي دي. نړیوال بخن نړیوال سازمان نه مې غوښتم ده چې دې په لټان دا کې پوښتنه ده کې ډیر ظلم روان ده، چې خلک تباه شول، برباد شول. مننه خدای په امان، خدای دې وکړي چې زما پیغام په بار بار نه صحیح وصله.
السلام علیکم، زه د هلمند ولایت باغران ولسوالۍ اوسېدونکی د ګری د سیمې د هلمند ولایت د باغران ولسوالۍ د ګری په سیمه کې یو وبا راغلې ده. تقریبا په درو ورځو کې تر ډیر شپه شاوخوا کې ماشومان او عام خلک په شهادت رسیدلی او رقم وبا او رقم مریضي راغلې ده. زما د لوړو مقاماتو ته او په ځانګړې توګه د افغانستان اسلامي امارت خدا غوښتنه ده چې ته دې پوره پوره پاملرنه وشي. نو په دې کې تقریبا دا مریضي اوس هم دوام لري، تر سلو په شاوخوا کې اوس هم په دا مریضي اخته دي، خو مریضي نور هم پسې ډیریږي. نو دا یو سرحدي سیمه ده، یو غرنۍ سیمه ده، دې ته د ډاکترانو او د درملو لاسرسي ډېر مشکله ده. نو دې ته دې پوره پوره پاملرنه وشي. نو دا غوښتنه مې د ازادۍ راډیو ته ده چې دا زما پیغام دې نشي چې وسلام علیکم.
سلام علیکم د ازادۍ ټولو کارکوونکو ته زما سلام ورسیږي او ټولو اورېدونکو ته. زما د طالبانو سره دغه غوښتنه ده، د مجاهدینو خو تاریخ بند کړل او تاریخ چې بند کړل د کوپر اسلام فوج دا ټولې کالې چې کړلې دي او کالې چې دا جمنې اوس شپږ سوه ته رسېدلې دي. نو دا خو ورځ په ورځ دا کالې چې ورسېږم دا نرخې ډېر ټیټ ساتي. نو دوی خو باید چې دا قراردادونه وکړي، دا فابریکې خو فعالې چې مسلمانانو ته برخه یو شی شي او خواري خوشي ورو. دغه زما پیغام تر لوړ مقامات پر ورسوي. ډېره ډېره مننه.
السلام علیکم، زما د افغانستان او اسلامي امارات دغه پیغام دی چې دلته د مساکلاب ورسوالۍ کې زه د مساکلاب ورسوالۍ ته خبره کوم. نوم یې عبدالحکیم دی. دلته وروره د مساکلاب سړکان ټوله خراب دي، د کار نه دي، موټران ټکرونه پر کوي، غزاریږي، کار نه کوي. دغه مرستې چې راځي د مرستې د مرستندوی ادارو څخه زموږ دغه هیله ده چې دغه مرستې پر دغه رقم ولګوي چې سړکان په جوړ کړي. دلته د مړو خلکو ته یې وړي، مسکینان یې نه وړي، ایله خلک جنګونه سره بر کوي، در دغه سړکان په جوړ کړي. دا به مو ډېره غټه کامیابي. وروره دغه خلکو ته زما دغه پیغام دی چې دغه ډېرې د چې د لوږې او د تنې نارې مه وهئ، د دغه نړۍ څخه وشرمېږئ. شهر څوک ناری وی که موری که وزی، بس ناری وی دلوژی مردم دلوژی مردم. رو را هر سڑه خواری که والی سی، هر سڑه دا غفل لا سبشیه لری ولی لا داری تا زانو نشرمه وی تا دا پاکستان و شرمی ری اغم دا غشی هواد دی سڑه دی دوغن ناری نوی دا افغانستان خلق ولی دا ناری سا نشرمی ری شهر یو پرادی وی که ناری وی زل دلوژی مردم دلوژی مردم. رو را تر دا امرست شرازی چه خلق یو ماته نه درسېدلې، بل ماته نه درسېدلې. زما مرستندوی ادارو د هلمند د نور ټولو د اسلامي امارات مې هم دغه پیغام دی وروره چې دغه مرستې تر دغه چې خلک یې له نارې وایي چې موږ ته نه دي رسېدلې، تر دغه دغه پر سړکان ولګوي. د هر ځای سړکان خراب دي، په خصوصا د هلمند ولایت مساکراد ولسوالۍ سړکان ټوله خراب دي.
السلام علیکم، زما سلامونه د ټولو ازادي راډیو کارکوونکو او ټولو مسلمانانو اورېدونکو ته ورسېږي. ما دا پیغام ډېر نشر کړي، خامخا چې پرې نه زده وي. نو ما ویل دغه اسلامي امارت چې دغه کوم تاریخ چې بند کړل دا خلک ډېر طرف کړي دي مسلمانان، او دا ټولو په هلمند کښې بیا په ټولو ولسوالۍ کښې کاله کښې کرل شوي دي، او دا کاله قیمت ډېر ښته را روان دي. نو دوی باید چې یو بازار ورته پرانیستي او پاتې شوي فابریکې ورته جوړې کړي چې د خلکو کاله کښې برته په قیمت ورسېږي، او دا خلک خو تر دغه نه بحران ته روان دي. نو دوی باید چې زموږ حکومت یې باید څه غمې وکړي، او دا زما پیغام خامخا نشر کړي. سلام وسلام.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ازادي راډیو اورېدونکو کارکوونکو ته سلامونه نیکې ښه دي وړاندې کوم، په دې هیله چې روغ جوړ به ټول کارکوونکي د راډیو او اورېدونکي او ټول هېوادوال وي. اختر مبارکي ورته وایم. زما دا پیغام نشر کوي چې طالبان وروڼو ته زما دغه پیغام دی، دا مې درخواست دی ورته چې ښوونځي پرانیستي د جنکیو پر مخ او یا د هلکانو پر مخ ټول ښوونځي دې پرانیستي، تدابیر دې ورته ونیسي، تدابیر دې ورته سم کړي، په دې هیله چې د ټولو هېوادونو سره سیال.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه صدام محمدی د هلمند مساکلا ولسوالۍ ته ته دغه پیغام پرېږدم. هیله ده چې نشرې کړي. ما پر اسلامي امارت دغه غږ دی چې د ښځو مکتبونه دي پرانیستي.
سلامونه او احترامات د ازادۍ راډیو کارکوونکو محترم او اورېدونکو ته وایم. احمد همدرد در سره په
پیغام پریدم د لغمان ولایت د کرغیو ولسوالۍ د عزیز خان کسل سیمې نه. او د ما دغه خواسته د مسؤولو چارواکو نه چې زمونږ په علاقه کې د عزیز خان کس په علاقه کې څلوېښت کاله مخکې یو لیسه وه، اوس هم یو لیسه ده، او په ګرمۍ او یخنۍ کې زمونږ واړه واړه ماشومان تر یو کیلو یو نیم کیلومتر پورې مزل کوي، او هیڅوک هم داسې توجه ورته نه ده کړې په دا دومره وخت کې، او غواړو چې اوس د معارف وزارت او ریاست دواړه ورته توجه وکړي او یو استازی راولېږي. ډېره ګڼ مېشتې علاقه ده، په زرګونو ماشومان په یو یو مکتب کې مطلب درس وایي، درس کې دا مکتبونه ته توجه وکړي. په هر علاقه کې همدغه حل ده، باید چې خدمت خلکو ته خپل وښيي دا نوی حکومت. السلام تر احترام.
السلام علیکم، زه رحمان الله زکی پکتیکا ولایت خپل سوال نه مت پیغام پریدم د طالبانو د پریکړې په اساس باندې نجونو ښوونځي ته اجازه نه ده ورکړې. په دې باندې موږ ډېر متاثره شو. دغه غلطه پریکړه د افغانستان او د افغانستان د نجونو د راتلونکي په اساس ولې موږ ضرر اجازه ورکړه.
سلام علیکم، نیک هیلی سلامونه ومنی. اول ورځ زما خبرې وکړې، د زما خبرو نه شریعت ته نه ورسېدې، که څه نه کړل که ماته نوبت نه ورسېدې، خو زما دا هیله ده چې په دغه اردو ده چې دا کوم تاسې پروګرام چې راخستی وي ټلیفون کې مې هم دغه نه صدون کرلیک نشته. خیر خو دغه نجونو په باب باندې دغه تاسې دا نه شریعت راخستی دي، دا خو باید اسلامی امارات په ټوله دنیا کې که اسلامی کوپری ټوله دنیا کې دا دغه په مقابل باندې دا ټوله دنیا کې وګوره، نجونې سبقونه وایي، درسونه وایي، تعلیم کوي، تربیه کوي، که دا خاص پر موږ باندې څرپلې ده دا خبره. دغه ته زه نه پوهېږم چې دا سره کوم کیسه ده، ی طالبان ورنګم په دغه کې توجه وکړي چې په دغه ورور دنیا دنیا دي نه راپاریږي، په دغه خلک راپاریږي، دولتونه راپاریږي، موږ څخه مرستې ور باندې په یو باندې او بل باندې باندې. نو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. خدای دې چې دا زموږ نشریات دغه کې د اولین غشت کې ده چې زه ستاسو سره په تماس کې یم. نو ان شاء الله دا میاشته لپاره به زه ستاسو ملګری یم، که ژوند دی په خدای په امان. از موږ نیکی هیلی دیری سلامونه تاسو ته ورسیږي چې دغه زما نخریات باید بیان شي.
السلام علیکم، زما په خلی د خاوند د ځبن ولایت د نظام او مصالحې د سکن مرانو څخه مې اړیکې نیولې ده. وروره ساده طالبانو د ګلتو اور چارواکو په کمیټې باندې د ستاره د انجینر مصطفی خلاص کې تر څو موږ یوز افغان کوی دې دا دې تاسو نعمت برخه مونږ نسیا نور تاسو وګورې دا د ساجن کټ چې موږ په تل کې د فخواس په دې کمزوري حالت کې روان و او تم هم دې کې دې په دې ورکوې نو دا که څه دې کړ کومه چې دې څه په سپر تر اخته شي نو که دا رقم عامه طالبان په څه سره کوي نو تا ما په فکر نو طالبان او دا ولادت په خپل ځای یو وی او ځان یو دوه فاصله را مو په طالبان وو چې دا له دې څخه حکومت کوي دا طالبان دا له ظلم کې ځای پیدا کړی دی نو دې دا کار نه کوي.
السلام علیکم، د خوست ولایت نه در سره پاړی کې ما دا طالبان چې کوم خوندې تړلې دي دا غالي کاری دی خارجانو سره دا چې په رسمیت هغه نه پیژنې نو دی خارجانو غچ له موږ نه اخلي. هیله مو دا ده چې د دې د خارجانو امریکایانو غچ له موږ نه اخلي نو خوندې دې خلاص کړي دې کا فشار اوري په خارجانو باندې نو د موږ دې هغه د طرف سر نه ګرځي. هیله مو دا ده چې د انجینر ولکانو خوندې واړه خلاص شي. ډیره زیاته مننه کوم.
ازادي او اوریدونکو پروګرام اوري
اوریدونکو دا و ستاسو پیغامونه چې پر خوانځي او سربیره مو د نورو ستونزو په اړه راته پریخي وو. د خوانځي په اړه باید وایم چې طالبانو لا هم تازه څه نه دی ویلي، خو په خوایې ټینګار کړی چې دوی د خوانځي او پرانیستو ته ژمن دي او ژر به د ټولو نجونو پر مخ خوانځي پرانیزي. تیره اونۍ درې سوه ورځې پوره شوې چې نجونې له شپږم ټولګي پورته خوانځیو نه بې برخې دي. دا چې له ښوونځیو پاتې شوې نجونې څه ډول حالات کې ژوند کوي، دغو محدودیتونو یې هیلې څومره مړاوې کړي، په همدې اړه مې د دولسم ټولګي له یوې زده کوونکې فرشتې ولی سره مرکه وکړه.
دا لس میاشتې شوې چې زموږ مکتبونه تړل شوي او موږ یعنی یو مبهمه او نامعلومه سرنوشت سره دچار شوو. دا یو طبیعي خبره ده، کله چې موږ مکتب ته تلو او اوس هم آخري کال کې دولسم کې رسیدلی یو، نو موږ یو هدف درلوده، اوس هغه هدف هم د لاسه ورکړی و. ژوند ډېر بې معنا ښکاري، یعنی دا ټولو ته هم نه شي دی، یوازې زه نه یم، یعنی دا ټول خلکو چې درس ویلي هغوی به یو هدف درلود، اوس هغه هدف نشته. اوس یعنی ټول خلک همداسې مبهم وضعیت کې ژوند کوي او نه پوهېږي چې څه وکړي.
ستاسو هدف څه و او اوس ولې له دې خپل هدف نه شاته سوي یا ناهیلي سوي؟
خو زما هدف و چې په دې جهان کې یو مثبت تغییر راوړم او وکولای شم خپلو خلکو ته او خپلو همنوانو سره مرسته وکړم. خو اوس هیڅوک هم نشي کولای چې یو یعنی جاهل او نادان اوسېږي، خو مکتب ته چې څوک لاړ نه شي نو هغه د خپل جهان د هغه جهان کې چې ژوند کوي د هغې په اړه پوه نه شي، نو نشي کولای خلکو سره مرسته وکړي، نو همدغه سبب کېږي چې یو لپاره شاته پاتې شي.
تاسو څه هیله درلوده چې ډاکټره سئ؟ انجینرۍ خیال مو درلوده؟ د ښوونکي خیال مو درلوده؟ یعنی هغه د لسم یو لسم ټولګي ته چې کله څوک رسیږي بیا نو ځان سره یو انتخاب لري یا غوراوی لري چې یو دوه درې انتخاب به مې څه وي؟ ستاسو انتخاب څه دی او څومره هیله لرئ چې ممکن زمینه برابره شي، ځکه طالبان وایي چې دوی به ښوونځي پرانیزي یا موثر تګلارو ته په تمه دي؟
زما خپل هدف خو دا و چې زه یو ساینس پوه شم په راتلونکي کې، او دې د خاطر مې هم ډېر یعنی زیار باسته یو، فزیک سره مې ډېره علاقه وه، او کله چې ښوونځي وتړل شول نو ډېر لپاره باید اوس هم زه مطالعې کوم، یعنی خپل هدف مخته بیایم، خو بیا هم دا راته لږ ذره سخته ده چې لکه سندون نه لري، پوهنتون کې تا نه پرېږدي، ماسټرۍ نه شي اخیستلی، ډاکټرا نه شي کولی، نو دغه هسې مشکلات را پېښېږي، همدغې ته په تشویش استو. انشاءالله چې مکتبونه به خلاص شي موږ هم همدغې هیله استو، که خلاص نه شي نو موږ باید یعنی ټول خلک مجبور کېږي چې خپل هېواد پرېږدي او د هېواد جلا وطنۍ کې درس خپل ادامه ورکړي. یعنی
بله، یعنی همدا ما ویلې چې طالبان هم نه وایي چې د ښوونځي دروازې نه خلاصوي، دوی وایي چې یو څه وخت اړتیا لري، ګرچې وخت لږ څه زیات سو، ځکه دغه نړیوالې ټولنې د ښوونې فعالانو په انتقادونه زیات کړي دي. ستاسو ښوونځی پخوا څنګه وو؟ یعنی نجونې او هلکان بیل سره کېناستل؟ څومره معلومات چې موږ لرو، پخوا هم ښوونځي داسې وو چې نجونې په یو ټایم کې راتللې، هلکان په بل ټایم کې، حتی ښوونکي هم ټولې ښځې وې، یعنی نارینه ورته ښوونه نه ورکوله، هغه کسان چې شپږم ټولګي پورته وو.
کوم مشکل هم زه پکې نه ګورم چې ډېرې نه خلاصوي. او زه خپله په یو شخصي مکتب کې وم، او هغې یو تعمیرونه جدا و، بېخي جدا موقعیتونه کې وو، د هلکانو او د نجونو ښوونځي جدا و، معلومانې زموږ ټول ښځینه معلومانې وې. که مشکل زه نه ګورم چې فعلاً دپاره دا ښوونځي ولې تړل شوي.
او تاسو حتما خبر یې چې په یو شمېر ولایتونو کې، له هغې ډلې په بلخ کې، په مزار شریف کې نجونې ځي مثلا تر دولسم ټولګي پورې تعلیم عملا دوام لري.
یو مثبت نظر لرم دې ته، ډېر خطر. او زه فکر کوم چې بعضې خلک دي په دې حکومت کې چې د نجونو تعلیم سره مخالفت کوي، او بعضې شته چې نه کوي، او دا چې هغوی ځي دا یعنی غلطه خبره نه ده، ښه خبره ده، خو دغه چې زموږ حق خوړل کېږي بیا.
ما همدا خبره کوله، موږ چې څومره معلومات وکړل په بلخ کې، دغه دینی علما چې دی دوی خپل رول ادا کړی د طالبانو محلي چارواکو ته ورغلي، هغوی سره استدلال کړی، بل اخر د همدې استدلال په نتیجه کې طالبانو هم د ښوونځي دروازې پرانیستي دي، ځکه کده حجاب موضوعي خلک ورسره مني، کده ټولګي او جداوالي وي خلک ورسره مني، حتی د ښوونځي ودانۍ تاسو ویل چې سره جلاوي، نو که دغه شرایط مساعد وي لکه څنګه چې طالبان هم غواړي، فکر نه کوي چې ژر تر ژره حداقل هغه ښوونځي خلاص شي چې دغه شرایط لري، هغه شرایط چې طالبان غواړي؟
زما په نظر فعلاً یعنی ټول مکتبونه دا شرایطو کې برابر دي، او ځینې داسې مکتبونه هم شته چې بېخي خالي دي، یعنی د نجونو دپاره وو خو اوس بېخي خالي دي او هلته څوک نه ځي. نو دا به یعنی وخت هم ضایع کېږي، معلومان ته معاش ورکول کېږي خو هغوی دا کار نه کوي، یعنی د اقتصاد موضوع نه شته، خو دا چې بهانې دي نو دې باندې یعنی زما منطق یې نه قبولوي چې یعنی کوم دلیل به وي چې دا ښوونځي تروسه باندې.
بله، ورسته پښتنه تاسو نه کوم بیا تاسو سره مخخه کو او بخی چې خبرې مو هم سره ډیر شولې. دا سی راپورونه دي چې هغه انجونې چې په کورونو ناستې دي، تاسو وای چې تاسو مطالعه کوئ، آزاد مطالعه کوئ، یا به هم د خونځي مزامین لولي، دوی وای له یو ډول رواني فشارونو سره مخامخ دي. تاسو چې خپل ټولګیوالو سره کیسې کوئ، ورسره په تماس کې، یا په کلیو باندو کې ګوري، په محفلونو کې ګوري، دا انجونې چې په کورونو ناستې دي، خونځیو ته د تګ اجازه ورته اوس نه ورکول کیږي، یا زمينه ورته نه ده برابره، رښتیا هم دوی داسې رواني فشار ګالي؟
که رښتیا ووایم، زه خپله مې هم یعنی یو وخت مې ډېر په شوق درس ویم، پیلې خو اوس یعنی لږ ذره شوق کم شوی دی، او بیا هم دا زما په نظر دا یو زموږ باندې یو وجیبه ده چې درس ووایو. یعنی شرایط چې هر رقم شرایط راځي، دا خو د انسانیت یو فریضه ده موږ باندې، چې موږ باید خپل درس مخکې ویسو او خپل ځان یعنی هغه وظیفه چې خدای پاک موږ ته راکړې ده هغه باید سرته ورسوو چې هر شرایط یې. خو ما بلې ما ته ډېر شرایط هم مساعد دي، مثلا زه انټرنټ ته لاسرسی لرم، زه کتابونه لرم، زما خویندې دي، ما نه لوی دي، هغې زما سره درس ویلی شي. خو بیا هم بعضې خلک دي چې دا شرایط ورته مساعد نه دي، ټلیفونونه نه لري، لپټاپ نه لري، یعنی آنلاین درس ورته مساعد نه لري، دوی به هم ناهیلي کېږي. نو ځکه چې افغانستان کې همغه د تعلیم کچه هم ډېره ټیټه وه، خلک نه پوهېدله چې ولې درس وایو. یوازې پوهېدله چې همداسې درس وایو، بې اخره کې د درس ویل یعنی هدف یې ورته صحیح معلوم نه و. اوس چې یعنی همغه درس هم نشته، دوی نه پوهېږي چې وکړي. همدغه خاطره شوق کم شوی او داسې مشکلات شته.
د دولسم ټولګي زده کوونکي فرشته ولې وه. د دې اونۍ آزادۍ او اورېدونکي پروګرام هم پای ته رسیږي. یو ځل بیا خپل همکار طاهر روخان نه مننه کوم چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړې وه. تر بلې خپرونې مو په لوی او بخون کې خدای سپارم.
موږ ته د خپلې سیمې د وضعیت په اړه ووایاست. د ازادي راډیو د پیغام ثبتونکي ته په دې شمېره زنګ وهلی سئ او خپل پیغام ثبتولی سئ. شمېره دا ده 00422111 2415. شمیره بیا وایم 00422 0222 11 2415.
دا امکان نسته چې پر دې بازار بیا راځم.
Shadali Pashamka.
Yeah.